د سحر د لس بجو د خبرونې ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان دریمه د سپتمبر 25مه. په دې خبرونې کې دوه اونیز پروګرامونه خبرو، د هیلو وړانګه او د ازادي میلمه. خو په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداری ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخته لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګ هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړي چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې له روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یو کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدماتو د یو مرکز د جوړیدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څنګ پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلی کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلی یو مشر ملک سرور ویلي د دې کلی خلک به نور مجبور نه وي چې 5 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللې د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزی ویلي چې ټیم یې د پنځمې په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 13 ښځې دي چې له افغانستانه بهر دغو لوبو ته ورپېژندل شوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسو چې مسافر وړونکي میاوالی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې لدریدلې یو بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون ناوخته د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبر پولیس له کورنۍ سره پلخ واخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رات کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یو کانفرنس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سمبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمې کې د آزادې اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمې د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمې والی او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په دوړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلې دي خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دي ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپرو سیند له ختیځې غاړې د توغول سوو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لووف کلی کې یو سړی وژل سوی هم دی. 15 کسان د خرسون پر مرکزي ښارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی.
هیلو وړانګا رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو، ژوند د الله تعالی له لوري یو ډالۍ او ستر نعمت دی. د خپل ځان او خپل کورنۍ ساتنه او پالنه په هر انسان فرض ده. همدا ډول د امیندوارو میرمنو ساتنه او پالنه ډیره مهمه ده. پکار ده چې دوی ته ښه خواړه، دارو، درمل او د ژوند نور امکانات برابر شي. د نوو زیږیدلو ماشومانو ساتنه او روزنه خورا مهمه ده. الله تعالی چې څه پیدا کړي دي هغه کې ستر حکمت پروت وي. آیا پوهیږئ چې د مور لومړنۍ شودې چې کند یا ورګو ورته وایي ماشومانو ته څومره مهم دي؟ کند د ماشومانو لپاره تر ټولو غوره او قوي خواړه دي چې د ماشومانو په وده کې مهم رول لري او وجود یې د ناروغیو پر وړاندې غښتلی کوي. نو هرې مور ته پکار ده چې خپلې لومړنۍ شودې یا کند ماشومانو ته ورکړي سو د ناروغیو پر وړاندې غښتلی شي.
سنگینه و سنگینه، څه شوي؟
څه وایې فرزانه خوري؟ دلته یم.
مبارک دې شه سنگینه، خدای پاک یو ګلالۍ زوی درکړ.
دا ته څه وایې؟ رښتیا ډېره مننه فرزانه خوري. ښا، دا وایه چې مورې څنګه ده؟ په خپله ماشوم څنګه دی؟ دواړه خو روغ دي کنه؟
هو شکر، دواړه روغ روغ دي. زوی دې ماشاءالله ښه صحتمند دی.
خدایا شکر چې دواړه روغ جوړ دي. ډېره مننه فرزانه خوري، ډېر ښه خبر دې راکه. شیرنی دې قرضدار شوم. ښا، شیرنی به درکم له خیره سره.
مننه، دا مې دنده ده، شیرینی ته هیڅ ضرورت نشته.
ته صبر چې پلار ته مې زنګ ووهم او زیری پې وکم. بله پلارا.
اورم سنگینه زویا، بچه خیرت خوده؟
پلار جانا مبارک دیشه، بابا شویل خیره. بابا
تو وای ریختیا؟
هو پلار جانا.
مبارک مبارک، خدای دې موږ تاسو ټولو ته مبارکي. ته صبر چې زه په ملالۍ باندې زیری وکم، دا به چیرته وي؟ ریښتیا سنگینه زویا، تاسو څه وخت راځئ؟
سمه ده پلار جانا، دا دی زمون کارونه هم خلاصیږي او د خیر سره کور ته درځو.
سمه ده سمه ده، په خیر راشي زویا. ریښتیا انګور مې څنګه ده؟
آغام شکر دی ښه ده.
شکر شکر، ډېر ښه خبر دې راته راکړه زویا. شکر چې انګور مې روغه جوړه ده.
پلار جانا د اوس لپاره د خدای پامان، مونږ ژر درځو له خیر سره.
سمه ده، په خیر راشي زویا. الله مو په خیر راوله.
هلی امبولانس راولی، چې د ماشوم وضعیت ښه نه دی، زر کوی.
خدای دې خیر کی، دا څه خبره ده؟ لکه مخکې خو فرزانی وویل چې د مور او ماشوم دواړو حالت ښه دی.
د ماشوم حالت ښه نه دی، زر د ولایت مرکزی روغتون ته ورسوی. هلی
فرزانی، فرزانی خوری په ماشوم څه وشول؟
لږ صبر وکړه سنگینه، زه بیرته راځم.
او خدایا، په دې ماشوم مې ناڅاپه څه وشول؟ فرزانی خو ویل چې روغ او جوړ دی. اوف اوف، هغه دی امبولانس هم لاړه. دای نو چیرته بوته؟ نه مې ورسره مور وه او نه هم ورسره شبنم. دای لکه چې یوازې بوته. نو ماته یې ولې صبر ونه کړه؟
سنگینه و سنگینه، ولې داسې وارخطا یې؟
فرزانه خورې، زوی راته چیرته بوته؟ تا خو ویل چې زوی مې روغ و جوړ دی، اوس مو چیرته ولېږه؟
وارخطا کېږه مه، هغه ستا زوی نه و. ستا زوی او میرمن هم دلته دي او دواړه روغ روغ دي.
دا ته څه وایې؟ رښتیا وایې؟
هو، هغوی دواړه روغ جوړ دي.
او بابا، زما خوار پار خطا شورته. ما وایې چې زما زوی دی، هغه ماشوم دیم خدای پاک روغ کی.
نه نه، ستا زوی خو شکر روغ جوړ دی. تاسو خو ماشاءالله د شبنم د امیندواری پر مهال د هغې صحت، خوراک، استراحت، هر څه ته پوره پام کړی دی. شبنم هم نامو خدا هوښیاره ښځه ده، ځان یې ښه ساتلی دی.
ریختیا وای فرزانه خوری دا ټول ستاسو د ډاکټرانو له برکت دی چې موږ مخ کې له امیندوارۍ نه په ټولو خبرو پوه کړي وو. دا د نن نتیجه هم په خپلو سترګو وینو چې مور او ماشوم دواړه شکر جوړ روغ دي.
اهو څوک چې د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام کوي نو نتیجه به خامخا ښه وي.
مولای صاحب وسرخانه ته راشه کنه چې یوه مشوره مې درسره کوله. ته خو پوهېږې چې ستا له مشورې پرته یو قدم هم نه ږدم.
وایم کور دې ودان ملک صاحب، زه تل ستا په خدمت کې یم. کوم کار کې چې مشوره او صلاح وي هغه بې بلا وي.
او دا خبره دې سمه ده، خو زه لکه چې په بلا واوښتم.
خدای دې نه کړي ملک صاحب، ولې څه خبره ده؟
خبره داسې ده کنه، که چېرې حکومت او ډاکټران د دې ماشوم له ګوزن نه خبر شي نو ما ته به لوی مشکل جوړ شي.
نو تا ته به ولې مشکل جوړېږي؟ څه تا خو په ګوزن نه دی اخته کړی، نه خو یې پلار یې هم نه یې ورور یې.
دا سمه ده چې زه یې پلار او ورور نه یم، خو زه د دې کلي هغه ملک یم چې د ګوزن د واکسینونو کمپاین مې خپل کلي ته نه دی پرېښودلی.
ها ها، دا خبره ده.
که سبا یا تا نه یا ډاکټران نشي او راته ووایي چې د دې ماشوم د ګوزن وهلو عامل همدا ته یې، ځکه چې تا دا واکسیناتورال نه خپل کلي نه شړل دي، نو بیا څه ځواب ورکړم؟
ملک صاحب، موږ او تاسو خو د دوی پوښتنې نشو بدلولی. دا پوښتنه به خامخا کوي، خو زه او ته کولای شو چې سم ځواب ورته را جوړ کړو. ځواب
هغه څنګه مولوي صاحب؟ زما خو سر پرې چندان خلاص نه شو.
زه به دې سر پرې خلاص کړم ملک صاحب.
ژولې خبره مه کوه مولوي صاحب، پاکه خبره وکړه چې له اندېښنې نه خلاص شم.
لږ حوصله کوه ملک صاحب، بیړه د شیطان کار ده. داسې به وکړي چې دیقام به دې را وغواړي او یو څو روپۍ به ورته ورکړي.
روپۍ څه ته ورکړم؟ کومه توره یې کړې ده چې شیرني ورکړم؟
وه ملک صاحب، ته خو ما دا ته پرېږده کنه.
ووایه څه وایې؟ دا
ملک صاحب، داسې به وکړي چې ته به د دیقام دلته را وغواړي. دلته به یې اول ښه وډار کړي چې که حکومت خبر شو چې ستا زوی په ګوزان اخته شوی نو تا ته به لوی غم جوړ شي او کیدای شي چې لا زندانی هم شي.
ښه، اوس مې سر په خلاص شو. وایه مواچوه چې شل شي.
ملک صاحب، کله مو چې ښه وډار کړ بیا به یو څو روپۍ ورته ورکړو او ورته به ووایو چې کله حیاتان راغلل او له تا یې پوښتنه وکړه چې زوی دې ولې نه دی واکسین کړی، نو تا به ورته ووایې چې زه دا څو میاشتې خپل خسر کره اوسېدم. اولته خلکو واکسینونه نه کول، حتی چا کلي کې هم نه پرېښوده.
وایم عمر دې ډېر شي مولوي صاحب، اوس دې کیسه را جوړه کړه. الله مې د ارامۍ سا واخیسته.
او هو دیقام به دې په دې پوه کړو چې حیاتانو ته ووایي کاشکې خسر کره نه وای تللی، ځکه چې دلته د ملک اصغر خان غوندې خدمتګار او ملک لري. او دا به م ورته ووایي چې هغه شپه مې زوی باندې نری تبه راغلې وه، نو دستي یې ډاکټر ته بوته.
یاره مولوي صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه. که داسې وشي هم به له ملامتیا خلاصم او هم به مې د حیاتانو په مخ کې نوم او نښان لا پسې لوړ او ښه شي. هو
اوهو، دا نسرینا ترول ولې داسې وارخطا را روانه ده؟ خدای دې خیر کړي. نسرینې ترورې، ستړی مشي، خیرت خدای، ولې داسې وارخطا یې؟
خواره مش، ته چې داسې ګډ وډ کارونه کوي خود به وارخطا کېږم.
څنګه کړې چې ته وارخطا شوې؟
نو ستا خو یو ځل نه دی، هر ځل داسې کارونه کوي چې څنګه خفه کېږم. دا دې څه دښمني را سره شروع کړې ده؟
خدای دې نه کوي چې زه به له تا سره دښمني کوم. ته خو زموږ مشره یې، احترام دې لرم.
غلیشه غلیشه، ما نه شي دوکه کولی. تا غوني کسان تر سین در تږي بیایم او تږي بېرته راولم.
خدای دې نه کوي چې زه به تا ته دوکه درکوم. راشه دلته کښېنه چې دمه دې جوړه شي.
او همدې ته راغلی یم چې خبرې دې سره وکړم. دا دی، دلته به درته مخامخ کښېنم چې خبرې مې سمې واورې. په خلاصو غږو پوه شوې؟
ووایه ترورې، اورم یې.
ښه ښه، ته راته دا ووایه چې د چا په اجازه دې شبنم کلینیک ته بوتله او هلته دې ورته ولادت ورکړه؟
نو چېرته مې بیولی وای؟ روغتون او کلینیک خو وي د ناروغانو لپاره.
زه د دې کلي قابله یم. ټول عمر مې د امیدوارو ښځو په خدمت کې تیر کړی دی او ټولو شکر د روغ او جوړ بچې زیږولي دي. نو تا ولې شبنم کلینیک ته بیوله؟ ولې په ما څه شوې؟
ترورې، دا منمه چې ته تکړه او با تجربه قابله یې، خو کوم ځای کې چې کلینیک او روغتونونه وي هیڅوک هم په کور کې زیږون ته زړه نښه کوي، ځکه چې په کور کې د ماشوم زیږون بلا خطرونه لري.
هیڅ خطر نه لري، په ټول عمر کې مانه نه ماشوم مړ شوی دی او نه یې مور رانه مړه شوې ده. ولې به خطر لري؟
ترورې، دا ښه خبره ده چې هیچا ته زیان نه دی رسېدلی. هغه وختونو کې به نږدې شاوخوا روغتونونه او کلینیک نه وو. اوس شکر دی هر ځای کې روغتون او کلینیک شته. ضرور نه ده چې په کور کې زیږون وشي.
غلشه غلشه، شفاخانو کې ټول استاغونې بې تجربې نسانې کار کوي. تا ته یوازې خپل ځان هوښیار ښکاري او بس.
زه نه وایم چې زه به ډېره تکړه نرسه اوسم. که شفاخانو کې زما په شان بې تجربې نرسانې شته، نو هلته بیا با تجربه ډاکترانې او ډاکتران هم شته چې د هر ډول مرضونو تداوي کوي.
بس بس دا دی، د وروستي ځل لپاره اختار در کوم چې نور به زما په کارونو کې کار نه لرې، پوه شوې؟ او که نه زه درنه لاړم.
شیرزمان خانه سلام علیکم.
وعلیکم سلام سنگین وروره، مبارک شه، زوی دی مبارک شه، خدای دی قدم بختور کی، ډیر ښه کار وشو.
مننه کور ودان، تم کاکا شولی، تا ته دی مبارک وی.
ډیر مننه، خیر اوسه. ښه ودی نه ویل، ورندار څنګه ده؟ وړوکی ماشوم څنګه دی؟
شکر دی، دی دواړو صحت ښه دی، روغ او جوړ دی. ډاکترانو ډاډ راکه او بیا رخصت کړو، اوس په کور کې یو.
ډیره ښه ده، خدای دې روغ او جوړ لري. ښه ده چې دا موضوع حل شوه او ترې بې غمه شوې.
شکر الحمدلله، بس خدای پاک فضل وکړه. خو زما په ګمان اصلي کار اوس پیل شو. له دې وروسته د ماشوم ساتنه او پالنه لوی مسؤلیت دی چې باید ورته متوجه اوسم.
همداسې ده، خو رښتیا د ماشوم د ساتنې خبره دې وکړه. زموږ د دیقان هغه زوی را په یاد شو، هغه چې ګزڼ وهلی دی.
هو والا، زه خو وختي ترې خبر شوم، خو تا ته مې څه ونه ویل چې خفه نه شي. هغه بیچارهګۍ ګزڼ وهلی دی او اوس په روغتون کې بستر دی.
الله بیچارهګۍ، زه بیا د شاوخوا سیمو نورو ماشومانو ته اندېښمن یم. ګزڼ خو ساري ناروغي ده، هسې نه چې نور ماشومان پې اخته شي.
یوازې ته نه، موږ ټول دې خبرې ته په تشویش یو چې نور ماشومان پې اخته نه شي. بیا به څه کوو؟
سنگینه، حسین هم په دې شپو ورځو کې ډېر مصروف یې، خو په شاوخوا سیمو کې یو کمپاین ته اړتیا شته.
د څه شي کمپاین؟
ګوره، زموږ د دیقان زوی په ګزڼ اخته شوی دی. هغه د دې سیمې اوسیدونکی او همدلته یې ژوند کاوه. موږ او تاسو ته ډاکترانو ویلي وو چې د ګزڼ ویروس د اخته ماشوم له ډکو متیازو سره ګډ وي. کله چې متیازې وچې شي نو په ګرد بدلېږي او شاوخوا سیمه کې خپریږي. نو دغه ویروس د خوراک، اوبو یا خاورې له لارې نورو ماشومانو ته انتقالیږي.
ښه ښه،
نو تاسې یو کمپاین پیل کړئ او ټول کلیوال په دې خبره پوه کړئ چې د خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. په خیرونو، اوبو، ککړو ځایونو کې له لوبو نه منع کړي او خامې او خیرینې میوې دې نه خوري او تل د خپل لاسونه په صابون او پاکو اوبو سره ووینځي.
ولا چې ګل خبره دې وکړه، خامخا دا کار کوو.
ښه نو، نور دې وخت نه نیسم، ته به هم ډېر کارونه لرې.
مننه شهیر زمانه، کور دې ودان.
په مخه دې ښه شه، په ټولو ملګرو سلام کوه.
مننه، علیکم سلام.
اشقله، دا خیالي ګلش نامو چیرته دی؟ نخ کاری
آغا دی امیده، لگیا دی لکار و کاریگرون فلمونه وکسون اخلی.
یو غک پیو که ورته وایه چی و چکر مو خواتم راشه، نگوره چی خطاتی کهو.
پستر گوده دی، ام داوست ورته غک کهو با.
والک خیالی، ای خیالی گوله، راشه چی امید در سر کار لری. او از چهار سی بینه، کمران پسره او باسه. ای بابا، لکلی چیر تکی ده؟
داده درزم، لک صبر وکی، ولی داس ور خطایی.
خه خه، اشقله، دا ډول دې راکه چې څه پې ولیکم، په ښکلي خط به یې درته پې ولیکم.
رښتیا وای؟ وای بېشکه امید خانه، ای سب شی پې ولیکه، پوه شوې؟ خه ښکلی ولیکه، ای داسې ولیکه چې دا ډول د اشقله خان دی، هر څوک چې پیدا وکړي دعوه یې باطله ده.
نه نه ځواني مرګه، داسې څه نه لیکم. غواړم چې د ګزڼ په هکله یوه جمله درته ولیکم. ډول خاص یم ستا دی، څوک پرې څه ته دعوه وکړي؟ د ډول په کوم ځای کې ولیکم ته یې را وښایه.
ښه، اوس په سر خلاص شو. دا دی، په دغه ډټ کې ډېر ښه ځای لري، همدلته یې ولیکه.
په داسې ځای به یې لیکل وکړم چې خلکو ته ښکاره شي، هسې نه چې پټ وي او هېڅ چاته هم ښکاره نه شي.
وای بالکل، زما د زړه خبره دې وکړه. وایم لباسه واده سړی نه جار شم، هرې خبرې ته یې پام وي.
تو خو په موږ ټولو ګران یې شوقلا خانه، اخر زموږ د کلي خدمتګار یې، او بله ده چې زموږ یار یار د سختو ورځو یار.
وایم له سترګو د جار شم، یقین وکړه چې زه خو دنیا دیده سړی یم. د خو خو خلکو سرونه به کل کړي دي، له بدماش ته نیولې تر مولوي، له وایل نه نیولې تر جوالي. اے ته خو نامه خدای جوړه نه لرې جوړه.
رښتیا وایي که هسې باټې وهي؟
باټې به ولې وهم، زه د دروغو سړی نه یم. وایي د کور جینۍ ګړنګره وي، زه ستاسو کلیواله یم، ځکه درته خوشې شیخ کارم. خو کومه ورځ چې زه مړ شم هله به مې په قدر پوه شئ.
نه نه، مقصد مې داسې نه و. ښځه د یوه نوم خو راته واخله، د کوم بدماش اوالي ویښته او ګیره دې جوړ کړي؟
ستا د ډار لپاره د بدماش نوم به واخلم، همت خان، نور به څه نه وایم.
بې شکه والا، رښتیا دې وویلې.
او په والیانو کې بیا زموږ والي صاحب مې ملګری دی، همدا اوس هر وخت ورځم او ویښتان یې جوړوم.
سمه ده شوقه یاره، تا وویله او ما ومنله، هسې ټوکې در سره کوم چې خفه نه شي. اشوقه یاره،
سلام علیکم، ټولو ته دې سلام ورسیږي، څنګه یاستئ؟
وعلیکم السلام، په خیر رالې. وهلکه خیالي ګله، یو نیم عکس خو زموږ واخله، ولې دومره شوې؟
سمه ده سمه ده، اخلم ای درته، ته ولې دومره وارخطا یا؟
ته راشه چې زه د کمرې مخې ته یو څه خبرې وکم او یو پیغام ورکم.
سمه ده، بسم الله که زه آماده یم، شروع.
ښه دوستانو، ګورئ چې دا شوقلا ډول مې مخې ته ایښی دی، او غواړم چې د ګوزن په هکله یو ښه او ښایسته جمله ولیکم تر څو دا شوقلا د زړه ارمان پوره شي.
د بام ټولو ته یو غوړ سلام، غواړم دوستانو سره مې د ګوزن واکسین په خیره کمپاین کې شریک شم تر څو خدای تعالی مونږ په اجر او ثواب کې شامل کړي.
آمین. ولکه امیده دا د شوقلا په ډول څه شی لیکي؟
ومې لیکل چې د ګوزن دوه څاڅکي واکسین ستاسو ماشومان د تلپاتې معلولیت څخه ساتي، نو خپل له 5 کلونو ښکته ماشومان واکسین کړئ.
د خوشحال خیرو کلی درنو خلکو، د نظافت او نورو روغتیایي مسایلو په هکله مو خبرې وکړې. پرون مې ډاکټر صاحب خالد ولیده او یوې ډېرې مهمې موضوع ته یې را پام کړ چې غواړم له تاسو سره هم شریکه کړم.
مهرباني مهرباني مهرباني.
ډاکټر صاحب خالد راته د پلاستیکونو او پلاستیکي لوښو په هکله عجیبه خبرې وکړې. راته یې ویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک د انسانانو صحت ته ډېر زیان اړوي، په کار ده چې د پلاستیکي لوښو په ځای له نورو لوښو نه کار واخلو.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر خالد دا هم وویل چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک او څښاک، په خاص ډول کله چې ګرم خواړه په پلاستیکي لوښو کې وخوړل شي، د نورو ګڼو ناروغیو تر څنګ د سرطان خطر هم لري.
دا څه وایي مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب وویل چې کوښښ وکړئ چې په پلاستیکي لوښو کې خوراک ونه کوي، هڅه وکړئ چې ښیښه‌یي او نورو لوښو کې خوراکونه وکړئ.
هو ډېره خو خبر نه و کنه.
خدای شته چې تر دې مخکې ځان په دې خبرو چندانې نه پوهېدم، خو د ډاکټر صاحب خالد کور ودان چې زه یې پوه کړم، او اوس دا خبره له تاسو سره هم شریکوم او خپل مسؤلیت ادا کوم.
کور دې ودان مولوي صاحب، کله چې
او هو ډاکټر صاحب خالد دام وویل مونږ او تاسو چې په کومو پلاستیکي خلطو کې سودا راوړو، یا پلاستیکي بوجیو کې چې سره اوړه اخلو، یا هم نور پلاستیکونه، دا نه یوازې دا چې انسانانو ته ضرر لري، بلکې دا زموږ او ستاسو چاپیریال ته هم ډېر خطرونه لري.
دا نو څه خطر نه لري مولوي صاحب؟
ډاکټر صاحب خالد وویل چې دغه پلاستیکونه په سوونه کلونه تر خاورو لاندې روغ پاتې کېدای شي، چې دا زموږ چاپیریال ته لوی خطرونه متوجه کوي. او هو ډاکټر صاحب دام وویل چې که دغه پلاستیکونه په ویالو او سیندونو کې واچول شي، د اوبو موجوداتو ته ډېر زیان اړوي.
نو ټوله دنیا له پلاستیکونه ګټه اخلي، ولې هغوی ته زیان نه رسوي مولوي صاحب؟
ښه خبره دې وکړه. همدا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب نه وکړه. هغه وویل چې په نورو هیوادونو کې ډېر پخوا پلاستیکي کڅوړې بندې شوي دي، او پر ځای خلک له کاغذي او درخ له خلطو نه ګټه اخلي.
دا به ښه وي چې بیرته هماغه خټینو لوښو نه ګټه واخلو، لکه چې بیرته کولالانه ته احتیاج ولو.
بلکل سمه خبره دې وکړه. او هو مونږ او تاسو له ښار نه لرې یو، دلته د ښار په پرتله پلاستیکونه کم دي، خو کله همدا اوس نه ورته متوجه اوسو ښه خبره ده. دا چې په هر څه کې زموږ کلیوال مخکخ دي، نو ښه خبره ده چې په دې برخه کې هم مونږ او تاسو مخکخ شو. ګورئ کلیوالو، د پلاستیکونو پاک لدا خبرې ما ته هم نوې وي، زه یې په هکله ډېر معلومات نه لرم، خو کستاسو خوخوی کله چې زمونږ او تاسو د کلی فرهنګي مرکز جوړ شو نو ډاکټر صاحب خالد برو غواړو او لنزدې نه به په دې حق لر سره خبرې وکي او خبه مو پوه کی. خانو دوستانو نور مو وخت نه نیسم، تاسو به کارونه لرئ، زما خبرې هم دومره وي، کور مو ودان چې حوصله مو وکړه او خبرو ته مې متوجه وی. ما ځکه د ډاکټر صاحب دا خبرې جدي وګڼلې او تر تاسو مې درور رسولې چې زمونږ او ستاسو صحت او روغتیا پورې مربوطې وي، او دا زما مسؤلیت دی چې تاسو ته خبر کړم. نور مو وخت نه نیسم، بیا به سره ګورو. کور مو ودان، بچی مو لوی.
وا خلکو، وګور لمسی به ژاړي چې ولې مو تر اوسه راباندې نوم نه دی ایښی. په مور او پلار د اولاد یو حق دا دی چې ښه نوم ورباندې کېږي، داسې نوم چې ښه او ښکلې معنا ولري.
رښتیا وایي
جان، زما وروره ولې ژاړې؟ کلی شه چې تاته یو ښکلی نوم را پیدا کړو.
موږ او تاسو خو یې په لسو نومونو یادوو، راځئ چې یو ښه نوم ورته انتخاب کړو.
دا سمه ده، خو چې مور او پلار یې ورته کوم نوم انتخاب کړی دی؟
نه نه، هر نوم چې تاسو ورته خوښ کړی وي زموږ هم خوښ دی، چې تاسو یې موږ ته ضرورت نشته. شبنم، ستا مور او پلار هم در باندې حق لري، هغوی ورته کوم نوم نه دی غوره کړی. څه دروغ وایم، په دې هکله مې ورسره خبرې نه دي کړي، خو تاسو چې یاستئ هغوی ته صبر دی.
یو نوم ورته خوښ کړئ نو څه ته جنجال جوړوئ؟ دا خو دومره سخت کار نه دی چې تاسو پسې مشورې کوئ.
لورې، نوم د بني ادم لپاره ډېر مهم دی. وایه دا دی چې یو ښه نوم ورته خوښ کړو، داسې نوم چې سبا ورځې پرې وویاړي.
هو پلار مې رښتیا وایي، نوم باید په ډېر فکر انتخاب شي.
وی جان، ولې ژاړې؟ هلو ورېندارې، هلک ژاړې.
شبنم لورې، شیدې ورکه، هلکې چې وږی شوی دی.
جان زویا، راشه چې شیدې درکړم.
خامخا به وږی شوی، هله خوږه راشه.
آفرین،
ته غلی شه چې موږ درته یو ښکلی او ګلالی نوم خوښ کړو.
پلاره، مورې، زما خو ارمان نوم خوښ دی، تاسو پکې څه وایې؟
څه ارمان؟ ښه دی والا، خو زما بیا لمر خوښ دی.
دواړه ښایسته نومونه دي.
ما خو ورته اتل انتخاب کړی. اتل، اتل جان.
نام خدای، ټول نومونه ښایسته دي. صدیقی، تا کوم نوم نه دی خوښ کړی ورته؟ ته ولې څه نه وایې؟
نه، زه د شبنم او سنگین په تمه یم چې هغوی دواړه په نوم کې دي.
نه ترور جانې، تاسو باید خپل انتخاب ووایئ.
هو مور جانې، کیدای شي ستا نوم تر ټولو ښه وي.
ووایه چې بیا زما وار دی.
هو مور جانې، ووایه.
زما خو ریحان خوښ دی.
رښتیا وایي، ښه نوم دی، ښایسته نوم دی.
ریحان دادا، د ریحان مانا مې په انټرنیټ کې پیدا کړه. ریحان هم دی او ګل نوم دی، او هم یو ډول ترکاری ده، لکه نانا هغه ته هم ریحان وایي. کېدای شي نورې ماناوې هم ولري.
آفرین، تا خو پاک لسم تحقیق وکړ.
ریحان ښکلی نوم دی، زما هم ډېر خوښ شو. هم آسانه ویل کېږي او هم ښه مانا لري، لکه د ریحان ګل به ساتنه کوم.
مور جانې، رښتیا چې ډېر ښکلی نوم دی.
دما خوښ شو، زه خود هم د اوس نه ورته ریحان غږ کوم. ریحان جان، نوم دې مبارک شه.
مبارک دي شیخ، ښکلی نوم دی.
چې د ټولو خوښ شو نو بیا دې ورته مبارک او بختور شي.
آمین.
آمین.
بس لاس پورته کوو، ښکلی نوم دی، خدای دې ورته نیکو مبارک کی.
مبارک.
دادے، نوم خو انتخاب شو، لخیره اوس به د جمعات ملا ته بوزم چې په غوږ کې اذان ورته وکی.
لا حول ولا قوه، په دې نیمه شپه کې څوک دی؟ ته ودرېږه چې موبایل مې څه شو. ها داده، پیدا میکن چه دا با چوکوی
چو؟ شیر زمان؟
خدای دی خیر کی دینی ما شپا که چه شویده چه را تا زنگ واله ده. هلو، هلو.
السلام علیکم پلار جانا.
وعلیکم سلام، سنگه خیرت خوبایی واله که؟
خیر و خیرات ده. او بخه پلار جانا چه پا دینی ما شپا که می پازاب کرده. مور می سنگه ده، خدا؟
خدای دې وبخه زویا، مور دې هم رکه روغه ده. دادا ویده ده.
خدای دې جوړه تیاره لري. زما سلام ورته کوه.
ښه ښه، وعلیکم السلام. خیرت خدای، ولې دې په دې نیمه شپه کې زنګ وهلی دی؟ ولکه
پلار جانا، خبر شوم چې بیا دې کومه کارنامه کړې ده.
والله چې تکړه جاسوسان خو لاره والکه داسې زرد خبروي چې مکه پوښتنه.
نه نه د جاسوسانو خبره نه ده، زمانه مدرنه شوې ده، د نړۍ هر ګوټ کې لغټیا وړې خبرې نه انسان خبرېږي.
خو تر ته دا ووایه چې ستا د جاسوس څوک دی. ګوره آه مو له خولې نه وتی، ته په وخته خبرې.
نه نه جاسوس نه درخایم، هسینه چې وی وهې.
نه یې وایم، غواړم چې وی پېژنم او ښکل یې کړم.
ښه پلار جانه، اصل خبرې ته به راشم. خبر شوم چې دیقان ته دې پیسې ورکړي چې د دروغو کیسه جوړه کړي.
آها داسې کیسه ده، دا چا درته وویلې؟
دې پسې مگر ته پلار جانه، خو خیر دې دیقان له دې دروغو نه منې که ښه کار نه دی. ته چې حقیقت وي هماغه ووایې، دا ډېره بده خبره ده، خلک به څه وایي.
ګوره زویه، ته په دې خبرو نه پوهېږې، زما په کارونو کې څه کار لرې؟
پلار جانه د دې کلي مشر او ملک یې، دا ډول دسیسې له تا سره نه ښایي. په خدای چې شرم دی، راځه له دې دروغو نه تېر شه.
بس دی بس دی، لکه پلار نصیحتونه دې راته شروع کړي دي. بند کړه ټلیفون دې، خوار چې په دې خبرو سره ما ته نصیحتون کوي. بند کړه.
تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکي د پلاستیکونو پر وړاندې څومره حساس دي. دوی ټول یو لاس شول او له خپل کلي نه یې د پلاستیکونو د راټولولو هڅې پیل کړې. له تاسو درنو څخه هم زما غوښتنه دا ده چې د امکان تر حده له پلاستیک او پلاستیکي لوښو څخه کمه ګټه واخلئ. غوره به دا وي چې د پلاستیکي کڅوړو پر ځای له کورنیو او د رغل کڅوړو نه کار واخلئ چې په کورونو کې په آسانه او ارزانه توګه جوړېدای شي. خانو ستاسو په اند څنګه کولای شو چې د پلاستیک استعمال راکم کړو سو مونږ او چاپیریال ته یې زیانون رسیږي؟ تاسو کولای شئ چې د هیلو وړانګې د ډرامې په فیسبوک پاڼه کې خپل نظرونه را سره شریک کړئ. غوره نظرونو ته جایزه هم ورکول کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د آزادۍ میلمه. السلام علیکم، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزه رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به یې څو ساعته په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به یې په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، دې ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیره کړي. یوه له همدې نجونو د ازادۍ راډیو د ځانګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپلې کورنۍ د امنیت له پلوه ویره لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب، سلام تاسو ته، قدرمنو اوریدونکو ته، په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راضي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو. وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلي، او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخته نه لاړ او نیمګړی پاتې شوې. زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل، دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول، نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې سو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوې ده، مګر په لمړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوی، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي، او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې، خو په پوهنتون کې همداسې اوازې وې چې شاید بند سي بند سي، خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې داسې و چې نوی حکومت هم و او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو، او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسې، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې و پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تیرې سي، تر نن ورځې پورې حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول ژړلي وو، او بعد د هغې نه تر نن ورځې پورې مې هېڅ پوهنتون نه لید، او نه ما ته د دې اجازه راکړل شوه چې زه د هاته لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خاطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمه مو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور و چې ممکن هر څه سم سي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو، موږ ته دا ډاډ راکاوه د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل سي، هم د نجونو دپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي، او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل سي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ سي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو، او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص سي یا به بل سبا خلاص سي، خو متاسفانه زموږ هغه امید درلود چې مخ ته لاړ سو، هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو، متاسفانه نوره بله لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډېر زیات نور هغه د زده کړې دپاره کوم مراکز چې وو هغه هم تړل سوي وو. مثلا ډېرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول، نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دي هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډېرو څنګه چې زه شاید یم دغه طبي زده کړو ته یې مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډېر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې ده هغه مخته یوسم دی کې زه ډېر څه زده کړم، خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص سوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای، نو کوشش مې کو چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی، او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم، هغه د مرکز هغه مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یایي چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې په دا څور لند ورځ کې چې تاسو تاګ راته کوي یو څه ځکه یم، هغه هم په سل په سل کې نه ده کنه چې موږ په دې تمه وو سوتسي تر اخره پورې به ورسو، بس په دې هیله زو راځو چې اونه تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وتړل شي، بیا به څه کوي؟
بیا نو زما په نظر زه بله کومه لاره نه لرم، همدا کور ده او د کور کارونه وي، ځکه چې کله چې موږ باندې پوهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پوهنتون او وروسته بل کوم بدل هم نه وي د زده کړې دپاره، او یو بله لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین له طریق نه آنلاین زده کړې چې کومې دي هغه تعقیب کم، او یا هم یو بله لاره چاره ورته پیدا کم. کری داسې په فزیکي ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم ځای ته چې هلته زده کړې زده کړو خو هغه سې به کوم څه نه وي.
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته، په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پیل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی فقط د تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو ما ډیر څه ترې زده کړل. البته دغه د ژورنالیزم د شپږو میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو او په دې خوشاله هم چې که فزیکی زده کړې زه نسم کولی یا بل چېرته ماته اجازه نه راکړل کېږي د ویجلتي په حیث باندې د آنلاین زده کړې ډیر ښه وي ځکه چې زه په کور کې یم نو د هغه طریق نه زه کولی سم چې یو څه زده کړم.
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځایه ورسوله؟
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې دغلته چیرې چې زه ځم یو کورس خلاص شوی دی. شاوخوا ډیر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلي دي اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 نجونې دي موږ سره په دې کورس کې چې نوې نو تقریبا دا یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده.
ستاسو په کورنۍ کې نور خویندې ورونه هم شته چې له درس یا تحصیل نه پاتې وي؟
متاسفانه یوازې زه پاتې وم. نور ماشاءالله ټول مشران دي ما نه ټول درسونه او پوهنتونونه ویلي دي او مسافر دي. یو ورور مې و ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړی و یو ځای کامیاب شوی و پوهنتون کې او تر ټولو سخت ورځ تکل صاحب دا هم و چې کله زه د پوهنتون نه په کور کېناستم او ورور به مې ځان د پوهنتون دپاره آماده کو او ته به دا به ماته ډېر زیاته سخته تمامېدله چې دای دا د ځي او زه په کور پاتې یم او له یوې زده کړې نه محرومه پاتې یم او زموږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړې مې پاتې شوي دي د پوهنتون درسونه.
له ورور سره دا رخه یا حسادت ستاسو شخصي و او که د ټولو نجونو لپاره و؟
اصلا شخصي نه، خفه په دې یم چې یوازې زه نه بلکې ټول نجونې چې دي د هغوی د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نیول شوي دي او زه چې کله د پوهنتون نه پاتې شوم تر ټولو د خپل ځان نه هم ډېره خفه یغو نجونو ته خفه شوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړي. خفګان مې ټول په عمومي کې و او دې ته خفه وم چې جنسیت مد نظر نیول کېږي دلته. هلکان اجازه لري او نجونې دې ته اجازه نه لري چې لاړ شي درس ووایي.
نور له کوره چې وځئ بازار ته ځئ د یوه کار لپاره، تر اوسه پورې هم له ستونزو سره مخامخ یاست او که نه هغه بندیزونه یو څه کم شوي؟
د ستونزو سره خو مخ نه یو اما خپل بندیزونه سته. هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لنډ وي حتما یو ته خپل هغه رهنمایان لري. اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپله جامه مې بدله کړه، چپانه او ماسک ختلو. د کورونا له برکت نه د ماسک سره ما عادت سو، وروسته حکومت هم بدل سو او زما فامیل همیشه چې مخکې د دینه چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره ده چې خپل خپل ځان عیار کړي ورسره، نو ما هماغه خبرې مې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې. نو هماغه جامه مې عیاره کړې ده د اوسني شرایطو سره، ماسک چپنه او عینکې مې همیشه وي. بیا ښه وي راحته ځم راځم ښار بازار ته خپل فامیل سره څه مې چې ضرورت وي دغه دپاره.
داسې یوه تمه تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاصې شي؟
تکل څه فکر نه کوم ځکه چې تر ډېره حده چې زه اورم د خپل استادانو نه صحیح ده دوی یې چې نصاب بدلیږي یا ممکن بدلون کې راسي او پوهنتونونه به بېرته د نجونو پر مخ خلاص شي، اما په دې نږدې وختو کې زه تمه نه لرم او وروسته دغه نه هم توکل به خدای چې دوی به خلاص کړي کنه. اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی ده چې شاید خلاص نه شي.
د راتلونکي لپاره څه وینئ؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کاله وروسته، 10 کاله وروسته، 15 کاله وروسته؟
تقریبا 15 کاله وروسته، 10 کاله خو ډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لیزه یو نظر ورکم. اما زه دا یو کال دوه کاله بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره داسې تیاره غوندې وینم د زده کړې له نگانه د سواد له نگانه ځکه چې په افغانستان په دې 10 کلونو کې ډیر زیات زحمت باسلی و شل کاله نسلونه وروزل ترڅو چې دوی باسواد سي. اما بیرته موږ پشال اړو کلونه کلونه موږ پشال اړو. دا ماته ډېر زیات د خفګان احساس راکوي. نوي خلک تحصیل ته یې مخه کړې وه، حتی په ولایتو کې موږ د دې شاهدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډېره سوې وه، او خپلو اولادو ته یې دا نصیحت کاوه یا هغه دې ته هڅول چې دوی تعلیم ته مخه کړي. او هغه کسان چې مثلا پوهنتون ته یې علاقه درلودله د تحصیل برخه کې د دوی تعداد ډېر سوی و ورځ تر بلې. اما دغه دوه کاله چې انجونې پاته دي، نه تنها انجونې، زه ګورم چې هلکان هم له درسه زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی پخوا دندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپلو مصارفو نه دوی خپل تحصیل کاوه. اما دوی هغه افغاني هر څه چې دوی درلودل له لاسه یې ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان دپاره په دې رنګ چې ځوانان دې له درس او له زده کړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوې زده کړې چې کومې دي اصلي زده کړې له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تراوسه پورې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوئ؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه دی راته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم. ما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم. کنه داسې چورتونه فکرونه نه مې نور هم ډېریږي، نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصروفیت هم لرئ؟
بس په کور کې اوسم. تکل صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو یې ښودل، کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه یا د کور کارونه، د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته په خبرو کې وویلې چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه نه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه دپاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستی هغه کوم و؟
وروستی کتاب چې ما لوستی و هغه د حبیب الله رفیع صاحب و، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب و. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه د هغو سره ډېره زیاته علاقه لرم، تقریبا د کلیوالي موضوعات پکې راټول شوي دي، د عادي ژوندانه. او کله چې ما لوست نو ډېر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډېر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوئ چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا دا چې په افغانستان کې څنګه سختې خاطرې موږ تېرې کړې. سیده یو عمر تقریبا یو څو کاله موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډېر زیات مشکل و. حتما په دې هکله به یو څه یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ ولیکم او هغه د بل چا لاس ته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لرئ؟ سیاسي نظریات تعقیبوئ؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمې په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي د هغو نظریات فقط اورمې، خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې، یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل، او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینې کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه چې تاسو ویلي چې په پخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت و داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې زموږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ انجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو، زه خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو په خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودي وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیانو ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یئ، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې خوشحال پسلو کې یم، د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې یم، په دې انتظار یم چې بالاخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې صلاح سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید که د جاب یا نورې مسلې وي په دې خو کلونه کلونه په دې ټول پوهیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو داسې یو څه کالي نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نوم ور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکړي او فعالیت دي کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخواني فعالیتونه چې کوم و انجونې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دوی باندې لګېدلي دي هغه د لرې شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
ملاله احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورستی خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندو ورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندو ورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه اصلا د سینه په دې حق لباندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړای، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاوه چې خیر ده حداقل مکتب خو دې ویلې، حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډېر څه دې زده کړه، هغه آخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بېخي فارغه یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم، او هېڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول اسانه دي ممکن دي؟
نه اصلا نه ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه پوهیږم چې یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې، موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص شي دا دنده به ونیسم یا دلته به کار وکړم دومره به پرمختګ وکړم په دې په دې برخو کې به زه فعالیت وکړم، اما اوس چې وینم چې هغه څه نشته نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی، خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی ځکه چې پوهیږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې په ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه و؟ تاسو غوښتل څه و اوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ یې د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و خو فعلا هر څه پاتې دي.
کله مو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویلي کله چې د پوهنتون د بندېدو آوازه سوه او ما باور نه کاوه، خو هغه ورځ چې بند سو ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاسو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړا څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړي.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص سي او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالې احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ما تڑی شپو تا پات کی گدرن وزری ما تڑی پوتا پات کی گدرنا وزری متڑے متڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپیشلیا ظلم دے پشوندو ظلم دے پشوندو د خندا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری متڑے رنا وزری متڑے خر بشی جنگل کبھی کتاب بھی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری مطڑی رنا وزری مطڑی زد زمانے جب ساتلے پپنجرا کیا شمایا مو بلد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وختنو پا در کیا اس میں دا ستم اس میں دا ستم فمزی پیا وزری مطڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم پریمیک دی چی والو زم زما وزری متڑے شپوتا پات کی گودرنا وزری متڑے شپوتا پات کی گودرنا وزری